السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. حکومت د طالبانو د احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي یوازې د اختر درې ورځو کې کافي نه دی. په هلمند کې د جګړې د قربانیانو یادګارونه او خاطرې نندارې ته وړاندې شوې. د چین او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیکه لانجه. چین امریکا ته ویلي چې په چینګدو ښار کې خپله قونسلګري بنده کړي. د خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې د راپورونو تراشو وار وکړو ورکو صفی الله سنگزی ته چې ورستی خبرونه درته وایي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د لسګونه تازه پیښو په سبتېدو سره په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر شپږ دیرشو زرو ته ورسید. په هلمند کې د جګړو د قربانیانو د عکسونو او نورو شخصي وسایلو یو نندارتون جوړ شو. او نن د استانبول په تاریخي پخوانی کلیسا او اوسنی جماعت آیا صوفیا کې د جمعې لمونځ ترسره شو. پوره خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د لسګونه تازه پیښو په سبتېدو سره په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر شپږ دیرشو زرو ته رسیدلی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاندي معصومه جعفری په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش
پتیر و سلوروی ساتونه که 1555 مشکوک کسان ماینه شوه چه لدلی اشپیته مثبت پیخ ثبت شوه. لده سر پتول واد که ده مثبت پیخ و شمیر 15909 اتیاو تا ورسید.
اغلی جعفری زیاته کړه په تیرو 48 ساعتونو کې 15 کسان مړه شوي هم دي او د هغو چې درملنه شوي شمیر 250 ته رسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت افغانانو ته سپارښتنه کوي چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټولې روغتیایي سپارښتنې په جدي توګه عملي کړي. له خلکو سره د واټن ساتل، د غونډو نه ترسراوی او د لاسونو وینځل هغه سپارښتنې دي چې د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان پرې ټینګار کوي. په هلمند کې د جګړو د قربانیانو د عکسونو او نورو شخصي وسایلو یو نندارتون جوړ شوی دی. دغه نندارتون ته چې پرون پرانستل شوی، د جګړو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان ورزی او پکې ګڼې ښځې هم لیدل کیږي. زلهجا چې په روانه جګړه کې دوه زامن او خاوند وژل شوي، ازادي راډیو ته وویل ناامني ډېر شوي او په خپل ورپاتې یوازیني زوی هم ویریږي.
یو زین تقریبا برک یو زین په مین وخته خاون مسر ما چته تی وشت سو په بغل درې شي د ام سوي خپل ټکو ټکو دې سر مرته په واسه کې چې موږ غاړو شي قراري وره ام سي.
د خاطرو د صندوق په نوم یو بنسټ په لخرګا کې د غنندارتون جوړ کړی دی. دغه غنندارتون مراجعین په دولت او وسلوالو طالبانو غږ کوي چې سولې دی وکړي او نور دی د ملکیانو مرګ جوړ لته د پایتکه کېږي. په دغه ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي ورستر بلې جګړه تودیږي او تر ټولو زیات ملکیان پکې زیانمنېږي. تمه ده سبا له ترکیې د 1200 نورو هغو افغانانو مړي افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې بیړۍ ډوبه شوې وه. دا خبره په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارژ دافیر حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وکړه. تروسه پوری دو درش جسدونه تثبیت شوی چې افغانان دي. لدی دو درشو کسانو موږ په دوو پروازونو کې وو مړی تروسه کابل ته انتقال کړي او نن شپه به 12 نور مړی هم ولیکدول شي چې سبا افغانستان ته رسیږي. د جون په وشتمه د ترکیې د وان ښار په اوبو کې یو بیړۍ ډوبه شوه. په دې بیړۍ کې ګڼ شمېر افغانان هم ناستو چې غوښتل یې په ناقانونه توګه له ایرانه بهر ووزي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د مړیو د تثبیت او لټون عملیات روان دي او ویره ایزي چې د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې به نور افغانان هم مړه شوي وي. نن په شپږو تیاو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د استانبول په تاریخي پخوانی کلیسا او اوسنی جماعت آیا صوفیا کې د جمعې لمونځ ترسره شو. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د هغه د محافظه کاره اسلام پاله متحدینو په شمول زرګونه کسانو په آیا صوفیا کې د جمعې په لمانځه کې ګډون وکړ. آیا صوفیا د ارتودوکس عیسویانو یو پخوانی کلیسا و چې موزیم ترې جوړ شوی و. د ترکیې یوې محکمې نږدې شل ورځې مخکې پریکړه وکړه چې دا موزیم دې په جماعت بدل شي. خبریالان وایي د کرونا ویروس په خاطر د ټولنیز واټن رعایت ته چا پام نه کاو او آیا صوفیا له خلکو ډکو. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د ترکیې په دې پریکړې خواشینی ښودلې وه چې آیا صوفیا له موزیم یا کلیسا جماعت ته اړولې وه. د آیا صوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده په 1453 میلادي کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله شوې وه. او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ پیکینګ په جنوب لویدیز ښار چینګدو کې د امریکا د قونسلګری د فعالیت جواز لغوه کړی. په چینګدو کې د امریکا د قونسلګری د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د قونسلګری په 1950 کال کې پرانستل شوی و او نږدې 200 کارکونکي درلودل چې شاوخوا یو نیم سلې سیمه ییز کارکونکي وو. پیکینګ دا پریکړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هغې پریکړې په وړاندې په غبرګون کې کړې چې په روانه اونۍ کې د تکساس په هیوسټن ښار کې د چین قونسلګری بند کړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دا د امریکا د ورستۍ ناسمې پریکړې پر وړاندې یو مشروع او ضروري اقدام وو. د متحده ایالاتونو او چین اړیکې له پخوا راهیسې څرنګلې دي، خو وروسته له دې چې د امریکا حکومت د جولای په 1 د 2 ساعتونو په ترڅ کې په یوسټن کې د چین د قونسلګرۍ د بندولو امر وکړ، د دوی په اړیکو کې کړکیچ لا زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په چین کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ په یوه وینا کې د امریکا له متحدانو وغوښتل چې د وینا د چین د کمیونست ګوند د نړیوالې پراختیا غوښتنې د نیتونو پر ضد یو موټی شي.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. دا سیبریخي چې را روان اختر به بیا اوربند اعلان شي، خو حکومت وایي یوازې 3 ورځې کافی نه دي.
له خارجانو سره چې دوی په نامه اتلس کاله د افغانستان خلک ووژل، حلال یې کړل، د طالبانو جوړه شوې ده، نو د افغانانو د وژلو لپاره هیڅ ډول پلمه او توجیه پاتې نه ده.
په جګړه ځپلي هلمند کې د جنگ د قربانیانو یادګارونه نندارې ته وړاندې شول، دغه زړه چاو د بوره مور هم ورته راغلی وه.
یو زیم تیری بمبار که یو زیمی پر مین وقتی خوون مصر ماجده تیوی بیشت سو پا بغل دریشی دانی سوید خوز را چکو چکولی یو دانا بچه لرم و دغ بر سر بیری جو.
د ننګرهار په اچین او هسکی مینی ولسوالیو کې د بهرنیو پوځي اډې تشه شوي، خلک له دې ویره لري چې پر سیمه به بیا داعش یا نور وسلوال واکمن شي.
خارجان خوتل خلکو سره تشویش ته دی چې دلته به امنیت بیا ته خراب شي. د خارجانو پښتون کې چې امنیت ډیر ښه او دا یو کال یو نیم کال انده ډیر خوشاله یو.
د چین او امریکا ترمنځ د ډیپلوماټیک لانجې وروستۍ حال درکوو. دویم نیمایي ازادۍ او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې هله دا تر پایه را سره پاتې شي. څلور بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. طالبانو ته نږدې ځینې سرچینې وایي داسې ښکاري چې دغه ډله ممکن د لوی اختر په شپو ورځو کې بیا اوربند اعلان کړي. له طالبانو د اوربند غوښتنه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه داسې مهال کړي چې د جګړې لیکې ډېرې تودې شوي او د دواړو لورو د جنگیالیو سربیره ملکیانو ته پکې زیان اوړي. افغان حکومت له احتمالي اوربند هرکلای کوي، خو وایي باید یوازې اختر پورې محدود نشي. رحمت الله افغان او د موضوع تفصیل.
روسته له هغې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د راتلونکي لوی اختر په ورځو کې د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه کړې، د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دفتر وایي که طالبان اوربند نه کوي لږ تر لږه د تاوتریخوالی راکم کړي څو په افغانستان کې سراسري سولې او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي. د دې دفتر د رسنیو او اماړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد که څه هم د اختر په ورځو کې له احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي چې لنډمهالی اوربند نسي کولای د افغانانو درد ته دوا سي. ښاغلی مراد د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي څو سراسري سولې ته زمینه برابره سي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره چې بیا هر اختر او هر برات په سوله او ورورولی کې ولرو، د تاوتریخوالی کمیدل او تر دومره حده کمیدل لازمی او اساسي شرط دی چې وکولی شي افغانان د اعتماد په فضا کې له یو بل سره د سولې او راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې جنگ بس کړي او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. یوناما تیره ورځ په خپل ټویټر کې لیکلی د جګړې اړخونه دی د اختر په ورځو کې اوربند وکړي او همداشان دی له اوربند وروسته بین الافغاني خبرې پیل کړي. که څه هم طالبانو تر اوسه نه دی ویلي چې د اختر په ورځو کې اوربند کوي کنه، خو د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښایي له اختر وروسته بین الافغاني خبرې پیل سي. په ورته وخت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې مسؤول مولوي قلم الدین ازادي راډیو ته وویل چې احتمال شته چې طالبان د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چمتو دي چې په مشهور ډول تر اختره د افغان حکومت پاتې بندیان هم آزاد کړي. ښاغلی شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې دا چاره هغه وخت ممکنه ده چې افغان حکومت د طالبانو د ورسپارل سوي لیست مطابق طالب زندانیان آزاد کړي. ښاغلی شاهین ویلي دي چې دغه ډله له اختر وروسته بین الافغاني خبرو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر غوښتي چې جګړې ته د خوشي شوي طالب زندانیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي. د دې شورا وین جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالبانو د خوشي کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به جګړې کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنګیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې له امله تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره د ملکیانو د مرژوب له کچه هم لوړه شوې ده.
هلمند یو له هغو ولایتونو دی چې جګړې پکې ورستیو کې ملکیانو ته ډیر زیان واړو. دلته په هلمند کې د جګړې قربانیان کورنۍ وایي چې حکومت او طالبان باید ژر تر ژره دایمي سولې لپاره کار او هڅه پیل کړي. د خاطرو د صندوق په نامه یو بنسټ د سلګونو هغو کسانو د کورنۍ څخه پاتې شوې خاطرې، یادګارونه او نور توکي راټول کړي چې په تیرو څو کلونو کې د روانې جګړې له امله وژل شوي. دغه نندارتون ته زموږ همکار الیاس دایی ورغلی و او دغه راپور یې راستولی.
د یو وژد میز په پای کې پر سپینې ټیکې په خامک د جوړې سوي غاړې ترڅنګ نیم تخریب شوی پلاستیکي ساعت لاس بجه او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمیو او چاودنو له امله تر پارچو وتلي دي. د هلمند جګړې د قربانیانو څخه د پاتاسو توکو په دغه نندارتون کې پراته شان سړی ته د بمونو او ځانمرګو بریدونو د مهال په وینو لړلې جامې، خولۍ، چپلی او نور خواروارو توکي وریادوي.
تقریبا د اولس کال کې چې پنجمه په دواړو شو امریکایانو په ملکه وشتلې مو زه خپل
په خبرګو شو. ګډ ګل احمد د سواد د زده کړې دی و چېرسیوي هغه کتاب سره راغلی دی چې د وجل سوي دولس کلن ورور میراجان څخه ورپاته دی. خپل ګل احمد هم ولس کال وړاندې د بهرنیو ځواکونو لخوا پر ملا لومړی ټپی او وروسته دواړې پشه د کار ولوېدلې. ګل احمد د خپل کوچنی ورور میراجان د هیلو پاړه چې په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی دی راته وویل.
دا کتاب ما ورته وایي دی کتی دغه سره ودی ما سره خپل په دوم سیم کې ونو. دا د سواد موزي کتاب دی، ته ما دغه کتاب وایي نو
تر هغه ورته چې دی شي چې بیا دا کتای چې احساس
ډیر د خوشنۍ احساس کوي. کله چې ما کتاب راوښتې د ماستر ورته درې دی نو خدای دې په داس بل مسلمان مې دا سره نه راولې کبر ما نو دا کتاب ما راوړې دی د یادګار د پاره ما کور کې شو. بیا دې ما غوښتنه وکړه دا کتاب ما دې تر
د دې هله چې شو چې جوړېږي
نو دا سي کې دا سي نو دا سي کې شروع ډیر سینه کې شروع نو یا به ما پوښتنه غوښتنه کړې زما ير ده او دا ارمان درلود چې ځای ته ځان ورسو. هر ساته چې کده خبريالي په ساته کده انجنيري په ساته کده ډاکټري په ساته کده علم په ساته کوم خپل کوشش کوي چې دا څه شی جوړ کړو. متاسفانه چې وخت یاري ورسره ونه کړو ژوند دې لاس ور.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسولین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بیساري ملکي مرګ ژوبلې لویه برخه ماشومان دي. په دغه موده کې د جګړې له امله دیرش ماشومان وژل شوي او 1550 نور ټپیان شوي دي. دا شاید د ناستو میندو د پاره د غم تر ټولو لوی ټغر وي. دلته پښنو چادرو او رنگارنګ پړونو کې ناستې شزي د خپل کورنوي د وجلسو غړو عکسونو او جامو ته وښکې تویوي. زول حاجه چې پروانه جګړه کې دوه ځامن او خاوند وجلسې وي دی وایي نامنۍ ډیرې سوي دي د یوازني ورپاته زوی پر سر بیریږي.
دوه مې ځامن شیدان سوي مې خاوند یو زین تیری بمبار کې یو زین په مین وخته خاوند مې سر ما چې د تیو وښته سو په بغل کې دریشی دامی سوید پس لچ کوچ کوچولو دستر مرتب با واسه کیش مشغولش کاری وارای میسی مشغولش تزبانان وینه گیرسی مشغولش کاری اسلام اول مرتب سی اسلام پر آرام پر کدارس یه بدانه بچه ایلرم دغدغه بر سر بیاریشو
په هلمند کې د ملکی تلفاتو تر ټولو ډیر شمیره پروانه څه کم یو میاشت کې سبسیدې د سنگینو ولسوالۍ پر ملکی میله د غبرګو چاودونو ترڅنګ په واشیر ناوې نارسراج او نادلی ولسوالۍ کې د ماینونو په جلا جلا چاودونو کې 50 ملکی کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. د ملکی تلفاتو دغه روان ناورین د بشر د حقوقو څخه د دفاع ادارې اندېښمنې کړې دي. د جګړې د قربانیانو څخه د پاتې خاطرو د صندوق په نوم د دغه پروګرام پر مخ وړونکو خاطره صفی وایي موخه د جګړې دواړو غاړو ته دا ور یادول دي چې ورونه او مرمۍ ورول ستاسو ترڅنګ نور قربانیان هم لري.
متاسفانه نوع قربانی در با توجه به حملاتی که در اینجا شده فرق میکنه که متاسفانه حملات هوایی از بمباردهای نیروهای خارجی نیروهای افغان و متاسفانه همون قسم که اطلاع داریم مدت قبل اشتباهی که نیروهای دولتی مردم ملکی متاسفانه مورد اصابت گلوله قرار داده بودند و قربانیان اینجا بیش از حد است. خانم ها هست، خانواده هایی را داریم که 5 تن از اعضای خانواده خود متاسفانه از دست داده و در این ولایت ما 30 خانواده را با نمایندگی از ولایت هلمند انتخاب کردیم چون از مناطق مختلف هلمند هستند.
خاطر اول په هیواد کې د زورګونو داسو کورنوی څخه د وګړو د جلسو وګړو خاطر را ټول کړی دي چې د سولې پروانو خبرو کې خپل افکار او غشتونو ته ځای غواړي. اوس چې د سولې د خبرو پیل ته تر بل هر وخت هیل ډیر سوي دي د جګړې دواړې غاړې لا لوړان دي خپل شرایط او غشتونی ترتیبوي خو د دې روان جنگ تر ټولو لوی ډل عام خلک دي چې نه غشتل خو په یوه نه بل لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته وشکې تویوي. محمد علی استایی د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسام ورزو ننګرهار ته طالبانو سره د سولې د تړون لمخې امریکایي ځواکونو روانه اونې د ننګرهار په دوه ولسوالیو کې خپل اډې پرې خوده. یو اډه په اچین او بل په هسکې مینې ولسوالۍ کې و. د هسکې مینې ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکو اوس امنیت ته اندېښمن دي. سهار ګل مرزای د غلط ورغلی او دا راپورې راستولې.
د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکو اندېښنه ښایي چې ګوند د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به په دې ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوال فعالیتونه او نامنې زیاتې شي. دوی وایي چې بهرنیو ځواکونو به له افغان ځواکونو سره یو ځای د دولت وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړې او عملیات ترسره کول، خو اوس چې بهرني ځواکونه له سیمې وځي نو ویره لري چې وسلوالې ډلې به یو ځل بیا ځای پر ځای او فعالیتونه به پیل کړي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې د دغې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته چې په دې وروستیو کې نسبي ښه شوی پاملرنه زیاته او چاته اجازه ورنکړي چې یو ځل بیا د جنگ په ډګر بدل شي. د هسکې مینې اوسیدونکي سبحان الله شینوار او عزیز الله ازادي راډیو ته وایي
مخکې ډېر جنگونو تقریبا 15 کال شپږ کال د جنگونو وشو اماراتو بیا دایشو و دایش چې کله د حکومت د خوانه ختم شو امنیتي وضعیت د ښو انګلیزان رااله هغه بیز او همدارنګه ځواکونه هم ډېر شوي د امنیتي وضع به اوس خو داسې ښه ده، خو آینده کې مونږ خلک تشویش لري چې عام خلک چې دلته به بیا امنیتي وضع خرابیږي او نو د حکومت دا تقاضا ده چې دلته امنیتي ځواکونه زیات شي او چکپینونه زیات شي پوسې زیاتې شي او همدارنګه د داسې سکیله او اصلي دو سره د کومک وشي که نه ځکه چې وسلې مغسې نه دي
او خارجان خوتل خلکو سره تشویش شته دی چې دلته به امنیت بیرته خراب شي. د خارجانو پوښتنې چې د امنیت ډېر ښه او دا یو کال یو نیم کال امنیت ډېر ښه شوی و او خلک بیا تشویش کوي چې دو په اتو سره به دلته وضع بیرته خرابه شي او د حکومت څخه همدا هیله ده چې دلته امنیتي ارګانونه زیات کړي، محلي اردو، محلي پولیس او دوسره وسلو مهماتو مرستې هم وکړي او حکومت زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوه واړو چې وایي په هسکه مینه او بله یې په چین ولسوالۍ کې وه وتلي دي. امریکایي ځواکونو چې اوس له دغه سیمې وتلي پخوا له افغان سرتیرو سره یو ځای د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله، خو اوس د ننګرهار د هسکې مینې اوسیدونکي اندېښمن دي چې ګوند لا هم په سیمه کې د وسلوال فعالیت څرکونه لیدل کېږي او که افغان حکومت دغلته خپل ځواک او حضور پیاوړی نه کړي نو لوی ننګونې به رامنځته شي. اخوا په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قومندان ایوب حسین خیل ډاډ ورکوي چې د دوی سرتیری لبش پړ موراله برخمن او کول شي چې په خپل وخت سره مخالفینو ته جواب ووایي او د سیمې امنیت ټینګ کړي.
هغه څنګه چې په کومه حاله کې امریکایانو هغه هغه ساحه لويته دي له الهام د سرحدي ځواکونو ساتونکي بریتمنان افسران د پخوا په پرتله تشریح شوي دي، تعلیم او تربیه یې درلوده، هغه ضرورتونه چې د دوی هغه ورته میسر شوي دي. دوی کولی شي چې له دې ساحې نه د تیر په څیر دفاع وکړي.
بل طرف ته د افغانستان دفاع وزارت وایي همدا اوس هم په ټولو عملیاتو کې چې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې پلي کیږي افغان ځواکونه یې په یوازې ځان پر مخ بیایي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ټولو سیمو کې افغان ځواکونه په یوازې ځان د هیواد د دفاع ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي. خو د پوځي چارو یو شمیر شنون کې بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه مخته یوسي. له دې ډلې اتی غلام ارخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي.
دغه جګړه تاسو ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده، نتنه د افغان اردو په دې کې شامل ده بلکې ناتو او امریکا څنګ په دې جګړه کې فعالیت کوي. نو کله چې تاسو ویني چې په جګړه کې یو بخت وي جګړې جګړې نه ځان وباسي معلومه ده چې په بل بخت جګړې باندې بوج زیاتیږي، فشار زیاتیږي، وظایف پې باندې زیاتیږي، مشکلات پې باندې زیاتیږي، په مورال باندې تاثیر کوي. دا خو حتمي ده. نو وخت چې د چین نه او له اف کمینه نه چې هغه سرحدي ولسوالۍ د لیوې خوا او همېش هلته داعش هم قوي و، طالبان هم قوي و، معلوم ده چې مشکلات پېښېږي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سی شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښي دي او د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوها کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې و چې په 115 درشو ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي. په ننګرهار کې له دوه وړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیری دی رو. تر دې مخکې د جولای تر 13مې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و.
د افغانستان د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونه وایي چې په دې هیواد کې د کورونا مثبت پیښې د اوس په څیر کمې ثبت شي، ممکن د روان زمري یا اسد میاشتې په 15مه درسونه بیرته پیل شي. دوی وایي د افغانستان کابینې په دې اړه پریکړه کړې او د عام روغتیا وزارت اوس مهال د کورونا د مثبت پیښو د څرنګوالي په اړه سروې پیل کړې چې دوی پایلو ته په تمه دي. رحمت الله افغان د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په کمیدا سره د روان تحصیلي او تعلیمي کال پیلېدو ته هیله زیاتې شوې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي کچېرې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو ګراف د اوس په شان ټیټ وي، د زمري میاشتې په 15مه به د پوهنتونونو درسونه پیلېږي. د دغه وزارت وایي عزیز احمد اوریا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه دوه اونۍ وړاندې د کابینې له لوري سوې ده.
دغه 15م د زمري یا سادم چې ټاکل شوی په مشروط ډول باندې، البته که چیرته د کووید 19 یا دغه د کرونا وایرس له امله دغه کمرس چې رامنځته شوی که دغه واقعیت په 15م د اسد پورې زیات شي، خدای مکه، بیا نو فکر نه کوو چې شروع شي. شرط هم دا یې خدای وکړي واقعیت دغه مثبت واقعیت لکه اوس غونډې عادي وي یا تر رقم شوی وسی، نو بیا اتمن له خیره سره شروع کی.
د خغلی اوریا په خبره کچری په ټول هیواد کې د کورونا وایرس مثبت پیکي په شپه او ورځ کې تر 200 پورې هم ورسیږي، به هم دوی چمتو دي چې تحصیلي کال پیل کړي، ځکه د نوموړي پوینه د دواړو سمسترونو لپاره اله 15 میاشتې وخت پاتې کیږي. د خغلی اوریا په خبره دا محل په ټول افغانستان کې 118 پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې شته چې په بیلابیلو پوهنځیو کې په کې زرګونه محصلین په زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د عام روغتیا وزارت سروې ته په تمه دي چې د کورونا وایرس په اړه یې پیل کړي. د
د دغه وزارت ویاندې نوري نزهت ازادي راډیو ته وویل هغه وای د امروختیا وزارت سروي پیل کړي کده سروي پیل خو د چي د کورونا مثبت پیخي مخ په کمیدو دي د امروختیا وزارت سپارښتنو ته په پام به خونځي پیل سي کڅه هم د امروختیا وزارت تر اوسه سروي نه د اعلان کړي خو دغه وزارت د معلوماتو لمخې په تیرو څلورو ساعتونو کې په ټول افغانستان کې شپږ کسان په کورونا وایروس اخته سوي او په همدې موده کې ورنه څوار لس کسان مړه سوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 15,970 کسان په کورونا وایروس اخته سوي چې له دې ډلې 4,503 تنه روغ سوي او له دې ناروغۍ تر اوسه 1,225 تنه مړه سوي هم دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
و سم ورزو دا امریکا او چین دا دیپلوماتیک لانجه ورستی حال تا چین متحده ایالاتو تا امر کرده چه دا ده هواد پا جنوب لویدیز چنګدو ښار کې خپل قونسلګری بند کړی. پکینګ دا پریکړه د متحده ایالاتو د هغې پریکړې په وړاندې په غبرګون کې کړې چې په روانه اونۍ کې د ټیکزاس په هیستون ښار کې د چین قونسلګری بند کړه. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له متحدانو غوښتي و چې د ده په وینا د چین د پراختیا غوښتنې د نیتونو پر ضد یو موټی شي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته.
د چین د بهرنیو چارو وزارت نن د جولای په 24مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې پیکینګ په جنوب لویدیز ښار چینګدو کې د امریکا د قونسلګرۍ د فعالیت جواز فسخه کړی دی. په بیان کې راغلی دی چې دا د متحده ایالاتو د وروستۍ ناسمې پریکړې پر وړاندې یو مشروع او ضروري اقدام و. په بیان کې یادونه شوې چې چین له امریکا سره په اړیکو کې روان وضعیت نه غواړي، خو زیاتوي چې د دې وضعیت مسؤلیت د امریکا پر غاړه دی. د متحده ایالاتو او چین اړیکې له پخوا راهیسې ترینګلې وو، خو وروسته له دې چې د امریکا حکومت د جولای په 21مه د 2 ساعتونو په ترڅ کې د ټکساس په هیوستن ښار کې د چین د قونسلګرۍ د بندېدو امر وکړ، د دوی په اړیکو کې کړکیچ لا زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په چین کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. چین له دې پریکړې وروسته خبرداری ورکړی و چې که متحد ایالات د جولای تر 24مې یعنې نن ورځې پورې خپله پریکړه بدله نه کړي، نو ځوابي اقدام به وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ په یو وینا کې د امریکا له متحدانو وغوښتل چې د ده په وینا د چین د کمونیست ګوند د نړیوالې پراختیا غوښتنې د نیتونو پر ضد یو موټی شي. هغه وویل چې له چین سره له 2 لسیزو راهیسې تماسونو په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د لا زیات ټینګښت او همکاریو په برخه کې هغه نتیجه چې تمه یې کېدله ورنه کړه. پومپیو زیاته کړه چې امریکا او متحدان یې باید له نویو لارو چارو د چین پر کمونیست ګوند فشار راوړي چې خپله تګلاره بدله کړي. پومپیو دا د اوسنۍ زمانې ګډ ماموریت وباله. په چینګدو کې د امریکا د قونسلګرۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې نوموړې قونسلګرۍ په 1950 کال کې پرانیستل شوې او نږدې 200 کارکوونکي لري چې شاوخوا 1.5 سلطنه سیمه ییز کارکوونکي دي. خو روښانه نه ده چې په چین کې د کورونا وایروس د خپرېدو په پیل کې د دې قونسلګرۍ 2 تنه کارکوونکي وتلي او 2 پاتې دي.
د امریکا په اړه یو بل راپور کې تمیږي په داسې حال کې چې کورونا وایروس په متحده ایالاتونو کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ په روانه میاشت کې په فلوریدا کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند لویا غونډه لغوه کړه. بیا هم احمد تکلو د موضوع تفصیل.
په متحده ایالاتو کې وروسته له دې چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 4 میلیون واوښت، ولسمشر ډونالد ټرمپ په فلوریدا ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند لویا غونډه لغوه کړه. هغه وویل چې د دې غونډې د جوړولو لپاره مناسب وخت نه دی. په پام کې ده چې د جمهوریت غوښتونکو ګوندی حوزې به ټرمپ په دې غونډه کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د نومبر په 3مه نیټه ترسره کیږي د ګوند رسمي کاندید په توګه غوره کړي. دا غونډه را روانه میاشت د فلوریدا په جاکس ویلی ښار کې په پام کې وه. ټرمپ دا غونډه داسې مهال لغوه کوي چې په فلوریدا او د جنوب او لویدیز په یو شمیر نورو ایالتونو کې د کورونا وبا په چټکۍ سره د پرمختګ په حال کې ده او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر خورا زیات شوی دی. ولسمشر ټرمپ وویل چې دا لویې غونډې به په بیلابیلو مجازي لارو جوړې شي او په شمالي کارولینا کې به ښایي د اګست په 24مه نیټه د ګوند ځینې حوزې لنډې غونډې جوړې کړي. ټرمپ له دې مخکې د جمهوري غوښتونکو ګوند د لوی غونډې ځای له شمالي کارولینا څخه د ټولنیز فاصله د محدودیتونو لکبله فلوریدا ته بدل کړ. په امریکا کې پرون د جولای په 23مه د درېمې پرله پسې ورځې لپاره د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کووید 19 ناروغۍ د څه باندې 0 کسانو د مړینې راپور ورکړل شو. اوس مهال په دې هیواد کې د کورونا له کبله د مړینو ټول شمیر له 1,44,000 اوښتی دی. په امریکا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په 98 ورځو کې 1,000,000 ته ورسېد، خو د هغو شمیرنو له مخې چې پرون پنجشنبه د جولای په 23مه اعلان شوې، د دې ناروغانو شمیر یوازې شپارس ورځې وروسته له 3,000,000 څخه پرون 4,000,000 ته لوړ شو. په متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه ثبت شوه، خو اوس مهال په منځني ډول په هر ساعت کې له 2,600 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې دا په نړۍ کې ساری نه لري. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په ټوله نړۍ کې 15.5 میلیون ته نږدې شوی او په دې ناروغۍ تر اوسه 6,10,000 کسان مړه شوي دي.
د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. اوس هم صفي الله سانګزای راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د لسګونه تازه پیښو په سبتېدو سره په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 6,50,000 ته رسېدلی دی. په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 6 مثبتې پیښې ثبت شوي او له ډلې 15 کسان مړه شوي هم دي. په هلمند کې د جګړو د قربانیانو د عکسونو او نورو شخصي وسایلو نندارتون جوړ شوی دی. دغه نندارتون ته چې پرون پرانیستل شوی، د جګړو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان ورځي او پکې ګڼې ښځې هم لیدل کېږي. تمه ده سبا له ترکیې د 1200 نورو هغو افغانانو مړی افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې بیړۍ ډوبه شوې وه. د بیړۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې تر اوسه پورې د لږ تر لږه 2 افغانانو جسدونه هم پیدا شوي دي. نن په شپږ اتیاو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د استانبول په تاریخي پخوانی کلیسا او اوسنی جماعت آیا صوفیا کې د جمعې لمونځ ترسره شو. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د هغه د محافظه کار اسلام پاله متحدینو په شمول زرګونه کسانو په آیا صوفیا کې د جمعې په لمانځه کې ګډون وکړ. او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې پیکینګ په جنوب لویدیز ښار چینګدو کې د امریکا د کنسولګرۍ د فعالیت جواز لغوه کړی. په چینګدو کې د امریکا د کنسولګرۍ د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې دا کنسولګرۍ په 1950 کال کې پرانستل شوې وه او نږدې 200 کارکوونکي درلودل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو د سولې په اړه یو تفصیلي راپور ته. سیاستوال، کارپوهان او عام خلک د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو او د وسلوالو طالبانو د دریځ د پیاوړي کېدو لوی علت د حکومت د مشرانو د سیاسي مخالفتونو او ناندریو دوام یادوي. افغان ولسمشر اشرف غنی 15 میاشتې مخکې تیر کب لوړه وکړه. د لانجو د هواري په هدف د ثور په وروستیو کې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک شوه، خو کابینه لا تر اوسه نه ده جوړه. ارګ ماڼۍ که څه هم د کابینې په جوړښت کې ستونزې یا تاییدوي، خو د سولې د پروسې د ځنډ پړه پر طالبانو اچوي. صفي الله ستانگزي په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي لانجو دوام څومره د سولې پروسه ټکنۍ کړي. دغه راپور واوري او ورپسې هم اونیس پروګرام ازادۍ او اوریدونکي.
ظاهرا د وروستیو لږ تر لږه 6 کلونو سیالان محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سږ کال د ثور په 28مه یوې سیاسي هوکړې ته په رسېدو متحد شول، خو په ځینو مهمو مسئلو باندې لا هم مخالفت پالي. د مې 12مې یا د ثور 28مې سیاسي هوکړې په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا مشر وټاکل شو او ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره ومنل شي د کابینې نیمایي برخې لپاره وزیران معرفي کولای شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د دوی د سیاسي متحد عبدالله عبدالله لخوا تر اوسه معرفي شوی خلک په معیار برابر نه دي.
کابینه یو مهم بحث دی. د افغانستان ولس مشر غواړي چې دا وری کابینه مسلکی کابینه، کابینه سیاسي، یو سیاسي وزن ولري. خپل کابینه د سیاسي ثبات او حاکمیت یو آینه ای. نو پر دې باندې ستونزې شته. هغه کسان چې تر اوسه معرفي شوی دي زمونږ د سیاسي متحدینو لخوا دغه معیار تر اوسه نه پوره کوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون بیا وایي د کابینې په برخه کې د دوی لخوا کومه ستونزه نه ده موجوده. د کابینې په جوړښت باندې د همدغو ناندریو دوام د سیاسي مخالفتونو یو لویه برخه جوړوي چې سیاسيون، کارپوهان، عوام خلک د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو عامل یادوي. د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس او د تیرو ولسمشریزو ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل د سیاسي لانجو دوام د طالبانو مشروعیت زیاتوي.
زیاتوي.
متاسفانه
اختلافات سیاسی کابل تاثیر جدی بالای لبد مرغ د کابل سیاسی مخالفتونو د سولې په خبرو باندې جدی اغیز کړی دی. که څه هم تر اوسه پورې افغانان خبرو ته نه دي ننوتی، څه چې شوي هغه تر ډیره د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو تفاهم دی. که چیرته د کابل سیاسی مخالفتونه دوام کوي، په سیمه کې د طالبانو مشروعیت زیاتیږي او د اوسنی نظام یا حکومت مشروعیت چې د ټاکنو تاثیر هم ور باندې دی لا پسې زیاته ضربه خوري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 19مې تړون په اساس چې په دوحه کې لاسلیک شو، باید په مارچ میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو له هغه وخته د 15 میاشتو په تیریدو لا هم د خبرو د پیل کره نیټه نه ده په ډاګه. که څه هم د دغه تړون په اساس افغان حکومت د 5000 طالب بندیانو له ډلې څخه باندې 4000 طالبان خوشي کړي او طالبانو هم د راپورونو په اساس شاوخوا 850 حکومتي بندیان ورخوشي کړي، خو د کار وروسته برخه ځنډنې او ستونزمنه شوې ده. سیاسي شنونکي د بندیانو په تبادله کې د ځنډ ترڅنګ د افغان مشرانو د سیاسي مخالفتونو دوام د بین الافغاني خبرو د نه پیل او د سولې د پروسې د ځنډ علت یادوي. د دغه شنونکو له ډلې د سولې او شخړو د مطالعاتو یو څیړونکی مشتاق رحیم دی. ښاغلی رحیم ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ له سیاسي لانجو او ناندریو مخالفین ګټه اخلي او ملګري هیوادونه ستړي کیږي.
چومره چې کور دننه اړ دور وي همدومره نظام حیثیت د باندې چالنج کیږي او هر هیواد په نړیواله کچه دوستان او مخالفین لري. مخالفین له دغه حالت ګټه اخلي او د دغه فرجیلیټي یا د کمزورتیا په صورت کې د هیواد د اړ دور په صورت کې خپل موخې پکې پالي او کم چې دوستان وي یا ستراتیژیک ملګري وي هغوی د ستړیا احساس کوي.
امریکا چې له طالبانو سره د تړون په اساس په 1400 کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په لټه کې ده، مړي سر کې د اشرف غنی او عبد الله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې پر اوستلو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو د افغان مشرانو د لانجو د دوام په خاطر د خپل 1 میلیارد ډالر مرستو د ځنډولو ګواښ وکړ. اوس د امریکا له هغه ګواښ د شاوخوا شپږ میاشتو په تیریدو په کابل کې د دغه هیواد چارج دافیر راس ویلسن په یوه اونۍ کې لږ تر لږه دوه وار ټینګار وکړ چې افغان مشران د کابینه او د ملي مصالحې عالي شورا جوړه او د سولې د خبرو په لور حرکت وکړي. د سولې د پروسې د دومره ځنډ او د بین الافغاني خبرو د نه پیلېدو په اړه عام خلک څه وایي؟ د افغانستان سویل د شمال خلک له سیاسي لانجو ستړي دي او د امن او سولې لپاره د افغان مشرانو په یووالي ټینګار کوي. د غزنی یو اوسیدونکي کامران الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په شوکیو په وزارتونو او په قدرت سره قناعت نه کوي، سره پاندو باندې دي چې د سیاسي ثبات کې هم هر څه الله سره کړی.
د کندوز یو اوسیدونکي اجمل کاکړ وایي مشران دي ملي ګټو ته د شخصي ګټو پر ځای لومړیتوب ورکړي.
یو ملي پروسه د صلح په مخ کې د دوی دواړه دی، دغه د خلکو ملي ارمان چې د ټولو خلکو ارمان دی چې دا باید پروسی دا د خاورو سره یو ځای نه کوي.
د هل لارې سدي د سولې او شخړو د مطالعاتو څیړونکو مشتاق رحیم وایي په کار ده چې د حکومت مشرتابه خپل سیاسي هوکړه تطبیق او نور دی لدې زیات په سیاسي ناندریو کې ژور ولاړ نشي.
افغانستان په سیاسي تاریخ کې یو بدرنګه مثال یو اړیا د 2013 کال راپور وروسته دویم واري تکرار شو، خو بیا هم د مصلحت په خاطر د روان وضعیت د مهار کولو په خاطر ځکه چې کوم دواړه مشران باید په دې موافقه وکړي چې موږ غوښتل چې موږ مو کړی دا غي پلي کول په صادقانه توګه وکړو.
رحمت الله نبیل هم د سیاسي فکر په یووالي ټینګار کوي.
مو مردم افغانستان نه مخالف
موږ د افغانستان خلک د طالبانو یا کوم هیواد مخالف نه یو، بلکې د جنگ د دوام په خلاف یو. افغانستان کې د نننه کومه سیاسي اجماع چې موږ په اړه غږ پورته کوو، دا اجماع باید دیوي فکری اجماع په توګه یاد شي او دا چې په کوم شرایطو او د کوم ارزښتونو په پام کې نیول سره د سولې د خبرو په لوري ځو.
دفاع از کوم ارزښو مېرم په طرف مذاکرات صلح.
لیاو سپارښتنو او نیوکو سره سره بیا هم افغان حکومت د طالبانو ناغېړي د سولې د ټکنې وزید او د تاوتریخوالي د دوام علت یادوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي افغان حکومت او نړیوال ټولنې خپل کار کړي او وخت دی چې طالبان خپل ژمنو عمل وکړي.
سولې پروسې دوه بخش لري، هغه یو د افغان حکومت دولت او نړیوال دی او بل خواته د طالبانو ډله ده. موږ ټول خپل مسؤلیتونه ادا کړی دي خو اخواته طالبان شاته پاتې دي. نو مهمه خبره ده چې طالبان دي هم خپل تعهدات خلکو ته وخی.
طالبان چې د سیمې او نړۍ د لزګونه هیوادونو په حضور کې امریکا سره تړون لاسلیک کړي، ځان تر افغان حکومت ډیر باثباته بولي. د ډلې په خپل ورستیو اعلامیو کې د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه د تاوتریخوالي د دوام عاملین یاد کړي او ویلي دي چې قصدان د سولې د بریا مخه ډبیږي. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې همدا پنځم ویلي ک طالب بندیان خوشی شي، دوی چمتو دي چې د افغان حکومت بندیان ورخوشي کړي او د دې پروسې په بشپړېدو سره تر اختر ورسته بین الافغاني خبرې پیل کړي.
ازادي او اوریدونکو،
جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي وريدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم، خوشاله يم چې فریبا ظاهر یو ځل بیا د یوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرف لسم. دوستانو، د دې اونۍ خبرونه بیا هم ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه ده چې تاسو د افغانستان د مختلفو ولایتونو او سیمو څخه راستول دي او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې دي. البته بیا هم لدې قبل چې موږ پیغامونه ډیر لرو، نو دا اونۍ غواړم چې له تبصرې پرته ستاسو پیغامونه واورو او لکم چارواکي سره په دې خبرونه کې مرکه نه لرم. نو غواړو ستاسو ستونزې واورو، په دې هیله چې اړوند مسؤلین هم واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي. نور منظم جمع ورزو د خبرونه د کندهار ولایت څخه زموږ د یو دوست د پیغام په اوریدلو سره پیلو.
زما د کندهار د ولایت د جریده ولسوالۍ د سنگسار د وطن د جوارو د ساحې د سوکانو د مسجد مشنوم عبدالکریم شهرت په کینجان په قوم نورزی دا پیغام د ازادي رادیو ته لرم چې د محترم د کندهار د ولایت د جوالي صاحب څخه د محترم کومندان سره د دولت د لوی خلکو سره دا خواهش لرو چې زموږ میوه په پروش نه رسیږي. نو دې کوشش وکړي چې د زموږ زمیندارو بزګرو د زراعت خلکو سره دا کومک وکړي چې زموږ میوه په پروش ورسیږي او نورو ولایتو یا نورو ملکو ته ولاړ شي.
السلام علیکم، زما پیغام نشر کړي ورور د ازادي راډیو ته پیغام پرېږدو چې د برق په باره کې د کندهار د برق غم هیڅوک نه خوري. دا وزارت سرور یو دا پیغام ورسوي چې دا وزیرانو ته دا رئیس صاحب جمهور په دا خبر دي کنه دي چې د کندهار حالات سره کم دي. د کندهار کې شهر مومنان لندي وواله ورور یو غوړه په اوبه په مسجدانه کې نسته. دا د سو اوبه خلک اریان دي، د چونو پر اوبه خلک اریان دي. دغه غم وخوري ور دغه نن دا د اتمه نمه لسمه ده چې برق نشته. یو څوک چې په کیسه کې نه دي، نه مشرانو سرګرې خپله برقونه ځان ته لري، خپله جنریټران ځان ته لګي، د بل چا په حال په حوال نه دي خبر. خدای مرسته مو شو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اورزگان ولایت کی زاب عبد الصلی تخمی اړه کنی وای د اسد الله سعادت يم. زمړی یو جدي غشتنه د ټول کوي مشرانو علمانو داد د اولس او د ام د غشتنه د چې مثلا د علم پرسن باندې کوم پل جوړ شوی دی شپارت په یی جګی سی دی مثلا سپورته کړي دی ویجی بریجی کوډونه هم راپورته کړي. خو حال دا چې مثلا سره نه پښتو کچیر سره پښتو موږ او تامت په وسه یو زمور تجارتي مثلا صادرات سراجي وطن ته شیر صادري یو په دغه مرستو کې زړه پر خپل لامره دغه چې پول نه جوړ شوی مټر تقریبا شاوخوا 15 میاشتې لاره پر موږ بندې. موږ د شی مثلا پر وښانو پر واسیه نور بل لاره پر واسه په مثلا باغ په خو اصلي وسایل مثلا د ګینس کول دی په بل خطر دغه چې وو د یمن سندیر دا مثلا دی راسي مچر ته مت نست کولای ټول پر هغه مې حالت ونی پاده دی او صحاد حکومت په لاس کې ده. هله کوم چې مرکزی حکومت یا مثلا دغه ته پام لرنه وکړي او دا په جوړ کې دا ولسی جدي غوښتنه ده. او بل هغه مېرمستونه یا هغه مکتبونه چې مثلا د دولت په جوړ شوی دي هغه نن ټول په دغه باندې مثلا په کورو باندې شي ستوي دي. هغه کینه راغونه چې دولت په جوړ شوی دی له هغه ټول ناروغو باندې چې په کورو باندې شي ستوري دي دروازې خصي په کور کې شو ستوري دی. غیر قانوني کار دی ته بعد حکومت یې جدي په نارو کې ځکه چې ټول ځان د حکومت په لاس کې ده. آی حتم کولای شي تر هغه چې د زموږ ولسی جدي غوښتنه ده. وسلام
ستوان دی غزي ولایت او بل ولسوالۍ ته دا خبره کوم. ولته موږ د محلي پولیسو چې ډېر په آزاد او بایات د غزي له والي حکومتدان امنیت موږ دا غواړو چې دا پولیسو پر دې ورته دلته یې پر ځای کې دا خلکو مخه ونیسي. د ملي پاسون ملي پولیس دلته څو وخت مخکې د محلي پولیسو حکومتدان چې مول څه بیا د مول رمو چې نیي بوت دې شعلالې کې د خیرات په سبب دا د مسلمانه کنه د مول افغانستان پر خاور جنګي او موږ دفاع کوو. افغانستان دا دې پاده کدا د مسلمان دور او تکلیف دا وغلا او چپاول. السلام علیکم، ما په پیغام باندې السلام علیکم.
رسول کار کوونکو دا ول خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم او زه د شنوارو نه ملک ذاکر خبرې کړم. یعنی زما یعنی دغه خواسته د ازادۍ ورځې نه ده چې زما د آواز یعنی د ننګرهار والي ته او لوړپوړو چارواکو ته یعنی څوک کرت اعلان کړه او غوږو ته یې ورسوي، یعنی دولت اعلان کړه د اشرف غني صاحب یعنی چې د غریبو له یعنی وچ ډوډۍ او یعنی ډوډۍ په ځای پیسې او نه اوړه ورکړل شو، نو ډوډۍ ورکړل شو نه پیسې ورکړل شي، یعنی د کورولا نسول کور کې نه کورو کې ناستي او بیچارهګانه خبره په غم د خدای کې دي، یعنی د دو مټې په خپلو چوکو باندې ناستي او د غریبو حق خوري، یعنی کوم یو لی ورکړي ته چې یعنی جلال آباد والي سره او د نورو سره یعنی ارتباطات د